زغت مني یو په دولتیزمو کې سرکاریزمو کې باندې او یو چې دی دا په شخصیزمو کې دی نو شخصیزمو کې خلک کرے ورکړي دولتیزمو کې چې دی پاغي باندې بدی زور راوړي چې ځمکه خالی کړي نه
د طالبانو د حکومت کډوالو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د پاکستان لوري د افغان کډوالو د کمپونو د تړلو د پریکړې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتنه کړې چې افغان کډوال دی په تدریجي او بایزته ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. پاکستان په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه نږدې 2 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه کړي سره له دې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو لخوا د افغانانو د جبري ایستلو د بهیر بندولو لپاره پرلپسې غوښتنې شوې خو دغه هیواد تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي او هر ورځ په زرګونو افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون د سپتمبر 28مه معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په افغانستان کې ځینو خبريالانو ویل د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسي خوراستونځمن شوه. له خبريالانو او رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه هم د اندېښنې په سرګندولو وایي ک په افغانستان کې دا وضعیت دوام وکړي د غیواد به د بیان ازادي لاړخ نور هم شاته وګړي. جزئیات په دغه رپورت کې
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي او د معلوماتو مندلو ترلاسه کولو او خبرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي. د دغه بدلولو په شرط زیاته کړه بامیانو کې دی وینړیوالې رسنۍ خزینه خبريالې چې د هم دوه تستون ضلع مل نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنۍ نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات حقوق امنیتی نظامی سیاسی فرهنګي مدني ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او یا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې لخوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي.
بیا هم کوم معلومات چې ورکړي هغه په دې توګه سانسور وي چې واد مو سم د تلیفون روان دی یو مناسبه په لاره جوړ شي اوتوماتي چرچوب کې ټول سرګاتوشي او اوتوماتم شته مو د نوې ټولنې کې او د بیان ازادي به چوک نشي.
دا شکایتونه داسې محل دي چې د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسي د شفافې مشارکتي او حساب ورکونکو حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي، با خبره وګړي کولای شي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایلو خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوندو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشته حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی او له همدې امله اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي دا به استبدادي نظام وي، محدودیتونه به لاسته بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی، له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کیږي. خو افغانستان کې چې ادا کیږي خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی پایلې پیدا وي چې خلک په تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسي قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسی تزمینه
ولې شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د مرکزویو کسانو د اداو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم ولرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او نمانځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت وده، د بېوزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل شوي دي.
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته اووم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
یو آسمانی کانه شاټکل کې د پسوراتونکو کلو کې به لزمکه سره ممکن و لګيږي او ډیر زیات ورانه به وکړي. اوس ویل کیږي چې خایل سپوږمۍ سره ټکر شي چې په دې ډول د زمکه کره اغیزمنه کیږي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د امریکا فضائي مرکز ناسا وایي چې یو آسمانی کانه به د 2023 کال په دسمبر کې د سپوږمۍ له غولي سره ټکر شي. مخکې داسې اندېښنې وې چې شایي دا کانه لمزکه سره ولګي شي. که څه هم د اوسنیو وړاندوینو له مخې په سلو کې 40% دا ممکنه ده چې دا کانه له سپوږمۍ سره ټکر شي، خو که چیرته داسې وشول دومره واړه واړه کانې به شاوخوا خپاره شي چې تر مځکې به یو شمېر راورسی شي او د هغو ستور مزلو ژوند به تهدید کړي چې په مدار کې هغه وخت ژوند کوي. د ساینس الرت مجلې د راپور له مخې د امریکا فضایي اداره ناسا دې ته ګوري چې د دې آسماني کانې له رانږدې کېدو سره دوه چارې ممکنې دي چې ترسره شي. یوه دا ده چې د دې کانې مسیر بدل کړي چې له سپوږمۍ سره ونه لګي شي. که داسې څه کیږي نو د دې کاڼې په اړه نورو دقیقو معلوماتو ته اړتیا شته چې تر 2023 کال پورې ترلاسه شي. دوهمه لاره دا ده چې همدا آسماني کاڼې په هوا کې په اټومي وسلو یا په یو بل څه مات شي چې پر سپوږمۍ ونه لګي شي. د محاسباتو له مخې یو میګاټون اټوم بم کولی شي چې دا کاڼې ټوټه ټوټه کړي، خو د اټومي وسلې د کارونې لپاره شایي پراخ سیاسي جنجالونه پیدا شي. څېړونکي په دې باور دي چې هر دفاعي ماموریت باید د 2030 او 2020 کلونو ترمنځ ترسره شي چې د فضایي پلټنې لپاره دا نسبتاً لاند وخت دی.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه کوي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شتن ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیخ تاسو د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
بیا هم یو جالب رپورټ دا چې د لومړنیو انسانانو په اړه د نوې ټکنالوژي په مټ یو نوې څېړنه ښیي. لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لیږدیدلې دي. یو شمیر ساينس پوهان وایي که چیرته دا نوې څېړنه سل په سلو کې ثابته شي، د لومړنیو انسانانو په اړه به ډیر زاړه معلومات بدل شي او ډیر نوي اطلاعات به ترلاسه شي. د دې نوې څېړنې د اثبات لپاره نور تحقیقات هم روان دي.
د انسان د یو میلیون کال پخوانی کوپری له ډیجیټل مایناتو وروسته دا سشکاری چې انسانان څلور لکه کاله مخکې په آسیا کې له یوه بله بیل شوي دي، نه په افریقا کې. د مخکینیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې له افریقا د مځکې نورو سیمو ته لیږدېدلي دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په 26 خپره شوې ده. دا کوپری چې تحقیقات باندې شوي دي په 1990 کال کې په چین کې موندل شوې وه. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشرپوهنې متخصص چې د دینوي څېړنې غړی دی وایي دا کشف ډیر نظریات بدلوي. دا شی چې زموږ پلرونه یو میلیون کال مخکې په ډلو ډلو ویشل شوي وو، یعنی د انسان د خپرېدو چارې د پخواني نظریاتو په پرتله پیچلې دي. که دا نوې څېړنه دقیقه ثابته شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډیر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د گریفت پوهنتون د بشري تطور د څېړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خپره شوي دي. خو ښاغلی پیټرا په دې نوې ډیجیټل څېړنه کې چې د انسان پر یوې کوپری شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده که هم داسې وي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشري ارتقا او تطور ونډه روښانوي. د انسان پر زړی کوپری دا نوې څېړنه په ساينس ژورنال کې خپره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوي دي. ساينس پوهانو یوه بله کوپری هم وڅېړله او وروسته تر سلو ډېرې کوپری معاینه کړې چې د لومړنۍ کوپری له لاسته راوړنو سره خپلې نتیجې پرتله کړي. د دې مقایسوي څېړنې له مخې ځینې شیان سره ورته دي او یو شمېر یې سره مخالف دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
آزادی میلمه.
احمد شیبریم سلامونه. پا دیخ پراونه که می داکتر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه ده. دوی ده شیخ زاید پهنتون ده ادبیاتو ده پهنزی استادی که بی. شهاب سه پا خپراون تشرخ لی.
دیر زیاد من شیبر سه تاستا هاستا سی او ردیم تا سلامونه اونی که هلان هلی بلاندی کم پخیمه چیل تاست سر اپلی که یما.
شهاب سه طبیعی خبره ده چه ده ادبیاتو استادی که وی نو ادبیات ملوستی دی.
بلی بلی.
چرتم ادبیات لوستی دی؟
مننه زه خو د خوست ولایت کې زمونږ دولتي پوهنتون د شیخ زاید په نوم باندې په 1983 کال کې د کانکور لارې شیخ زاید پوهنتون ادبیات کوزی پښتو څنګه ته راغلی یم او په 1983 کال کې فارغ شوی یم.
او بیا مو وروسته نورې زده کړې چیرته کړې دي؟
زده کړې به چې کله د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څنګه څخه فارغ شوم نو د هغې نه وروسته دوه کاله په مختلفو ځایونو کې وم. د هغې نه وروسته په همدې شیخ زاید پوهنتون ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پوهنتون ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څنګه ماستری برنامې کې بریالی شوم او هلته مې خپلې زده کړې د ماستری برنامه کې پیل کړې. د هغې څخه راوروسته بېرته چې خپل پوهنتون ته راوګرځېدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پوهنتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لارې امتحان اخیستلو او په هغه امتحان کې بریالی شوم. نو دکترا تر کچې مې بیا هلته خپلې زده کړې
دے ڈاکٹری تھیسس مو پوسہ باندې لیکل
ما خود دکترا تھیسس دا د پوهنی مربوط د رحمان بابا ادبی سبک دا غی د سب پیروان او په دغه باندې می لیکل چې د رحمان بابا ژوند زده کړو په دې باندې انوانی و د رحمان بابا ادبی سبک او دا غی د سب پیروان
دا تھیسس چاپ شوه دی.
دا تیس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه و نو یو برخه د لیسانس چې د مفرداتو مربوط او مفردات سره مطابقت درلود هغه ته چاپ شوې ده او اوس موږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماستری برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې ته ناست یم نو ترتیب او دغه لږ پاتې پروفیل لیدل انشاءالله په نږدې ورځو کې به د چاپ ګاډه سنبال شي انشاءالله. یعنی مکمل نه ده چاپ خو یو برخه چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاب او هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه ستاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه او ستاسو وړاندې سو
من نشه بس دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک نو د معلومات په اساس به کوي او د خپلې علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپلې علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډ پې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څانګې استادان ما په دې قانع کړل چې زه په دغه برخه کې کار کوم. هغوی راسره موافقه وکړله او د پوهنتون نه چې کله ما خپله دفاع دې موضوع نه وکړله نو هغوی راته تایید کړله. نو د خپل علاقې په اساس باندې مې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب شاب مخکې تر دې چې ستاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو د ستاسو د تیسس په برخه کې یوه پوښتنه مې ذهن ته راوګرځېده. که چېرته یو څوک له تاسو دا پوښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لنډو باندې چې ستاسو له خاطره ډېر مهم دي او یا ډېر مهم درته ښکاره سوي دا کوم دي؟
ډېر زیات مننه. ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده او دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسې چې پوهیږو دی د ولس سره اوسېدلی دی او د ولس په ژبه غږېدلی دی. یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاډه سنبال دي. یعنې جوانی پکې ډېره ده. د دې تر څنګ زمونږ استاد د مذهب او عقیدې سره تر څنګ دی په دیني علومو کې هم پوهېده. نو تصوف او عرفان یې په خپلو اشعارو کې ډېر ښه پاللی دی او د ده اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډېر لوړه مرتبه او لوړه درجه لري. د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېدو او اشعار چې دي ډېر ساده دي روان دي او د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنګین دي او د بل خوانه سختن دي. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره دا خلک یې زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو به اضافه ونه لیکي ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویانو پیروان دل چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی. نو د رحمان بابا دا د پیروان او سبک لارویانې چې دي چې دا ډېروالی لري چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سب پیرو به یې ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته ادبیاتو ته کامیاب شوئ او که نه له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولئ؟
زوق علاقه سره د ادبیات پونده ما انتخاب کړی او دې تراغلی او مانو په دې کې یو لنډ الفاظ کې بس تاسو سره یو خاطره وایم. زغه وخت کې خو چې ډېر لس ودریاته کالون دغه سہولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او د شین سره نو چې رابطې یا ټلیفون هم نو کیږي نو زه راغلم سپتنام وکړ. سپتنام نو وروسته جلال آباد ته لاړم چې بیرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې یعنی په خپل سر یې دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بیرته چې زه راغلم ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم ځکه زما ادبیات سره ذوق دی علاقه ده او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکي تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي داسې ځینې ټکي تاسو ته ښکاره شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفردات او یا داسې مضامین به سړی ته مخه باندې ورځي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تې چی وو په هغه نصاب د استادانو لخوا پلې کېدلو مخې ته ته نو داسې
وبخشي شاب صاحب یو خوب سیستم د سم داسې مخې ته ځي لیکن ستاسو خپل برداشت څو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نشي او یا تغییر پکې راشي داسې څو؟
یار داسې زما مخې ته څندې راغلي ځکه چې دا خو هغه زده کړو مرحله ای او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر د مونږ سره نه و چې ووایو چې یعنې په دې باندې مونږ توانایي درلودله چې په مفرداتو کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا دې په تدریس کې دغسې دغه رانه شي ول نه هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به و خو داسې ډېر دقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دانی وکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډېره پورې په حفظ باندې اتکا کوي. یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي لایق هم وي لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه ورته زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کیږي ځینې په عملی توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي که په نظم کې کوي نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي څوک لنډه کیسه لیکي څوک بل شي مندا کې هغه چاپېږي او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د د ټول پونځي یعنی ماسلین او استادان ورته کینی او باغی کې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو ترڅنګ څوک چې شاشیر لیکلی او کچا نور برخې کار کړی چې غنیز کار کړی هغه د ماسلین سره شریکي نو هغه د امریکا ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زموږ دا غوښتنه هم وه او زموږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو موږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه ډول خو ته چیرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقطه اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړې دي تاسو د شخصیت په پانتون کې د نقد آزاد بحثونه لري
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چولې کې هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي
فکر نه کوي فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطحه ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو خوړی او چې اغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریکي کی او په دغه سي غونډه کې برخه د سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچره پرته ډیر څه نور هم تر لاسه کړي
زمنګ دا کار کړم دی زمنګ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پانتون نه یا د نور ملګری او دوستان ځینی وخت پانتون تراغلی دی حتی د پانتون کې په ادبیاتو کې مختلف غونډې جوړ کړې د روحي سپ یو سیمینار مونږ برابر کړو د دې پر اساس باندې د کابل پانتون علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځین نور ځین نه ځین استادان راغلي او خپل مقالې وړاندې کړې او لیکنه وړاندې کړه او زمونږ د ماستری برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړه او ما نه دا وړاندیز وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځین نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاء الله او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو سازان د فکر په انتقال کې د ماسیدینو او یاد نورو زکونکو ډیر ښه رول لوبولی شي
یو خدا د ستاسو نورو سازان درغواړي تکړه استادان لکه هوادمل صاحب بیا نور دا خام شه خبره ده لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو مثلا پیغه وخت کې سه استاد حبیبی پیغه وخت کې سه استاد رشتین پیغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځي کې درس ورکاو دغه دورې محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است مثلا کده شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه وو او یو ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کی آیا دغه لیکوال د خپل باسونو ته کده روغ وړي بهتره بنوي
ډیره به بهتر وي او دا کار د ستاسو خبرو نه ما دا فکر واخیستل مون کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمۍ یا ځین نور د سی استادان مونږ دغه څه بسون تر غوښتي دی او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته ډیر غونډې کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین لپاره او هم د استادان لپاره ځکه نظر شریکول او بیا د مشران تر مخه خو ډیر خبرې تیر شوې دي نو
یعنی ډیر ګټور بولم یو خو د استادانو په ساته خبره شو لکه د کاروان دوی چې منل شاعران دی او هم دسي نور منل لیکوال چې په وطن کې شته چې هغه تاسو په انتون ته دروغ وړي حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي کچرته تاسو راوغواړي ممکن محصلین لغوي سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولې دي کدا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یوه غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندې
ډیر راته ښکاریږي او دا کار به حتما کوو استاد چې د دې نظر نم موږ دا فکر واخیست چې حتما به دا سیملګري او دوستان به سره درکو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا استاد چې څخل ته فکر دی او یا د ماشینونو په برخه کې چې دا ختمه مېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم تر سره شوی دی یا په نشتی حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شیخ زید په پانتون کې؟
زه په شیخ زید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سیمستر کې رحمان بابا په اکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې داسې د منځبانګ باندې خبرې کوو. نو همدا رنګه
ادبیات تاریخ پښتو ادبیاتو تاریخ نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډیر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوي، تر کوم وخت پورې له پایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم ازما چې اثر کتابونه چاپ شوې دي روحانيانو باندې ما کار کړی دی چې خوشبختانه به مې کتاب مې چاپ شوې دي او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې مې حمید مومند باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوې دي د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوې دي چې مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېری پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی، خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی. نو حق ولایت مې د ماسترۍ دغه ته ورکو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم. نو د ادب تاریخ مې کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړی دی خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شي نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې او هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کیږي. نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم نو په دغه برخه کې نه، تر اوسه معاصر دورې ته ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعات او دغه کارونو بوختیا مې هم په دې برخه کې زیات دي. نو په معاصر دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ډېر ول نه تدریس هم کړی، هغه وختونه پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، په دې پړاوونو کې خو څنګه ځم داسې ډېر نوتن ورتن د کړي چې سړی په هغه کې مخکې لاړ شي آثار او کتابونه ولیکي.
د پانتون د ادبیاتو د پانزو ځینو محصلینو تیسیسونه مالی دي لري، دوی ډېر کلی موضوعات راخلي، بیا چې کله خبري ورسره کومه مثلا ما چې خبري ورسره کړې دي دوی بیا وایي چې د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي چې یو څه له دې کلي توبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکړي؟ مثلا که چېرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي، له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسس لیکي، د به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولتا مې غلامان دي او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز په کار ده. مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفان ولیکي. او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفانی بیتونه نه دي. فکر نه کوي یو څه محصلین باید آزاد پریښودل سي؟
مونږ تیر ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زمونږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا مونږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، په رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان، یا رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا د رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی، او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. خو اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خو په مختلف برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لاره در کوي د لارښود استاد او د لارښود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپل محصلین سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیر څو ته رسي؟
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې اووه دېرش تنه، خدای مې دغه نه کې اووه دېرش تنه دي. بلې،
دا اووه دېرش تنه که چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږیدلی وي، نو اووه دېرش کتابه بلرو یا اووه دېرش رسالې بلرو کال ته، کنه همداسې ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب شاپ چې په دې خبرونه کې مونږ برخه سره واخیست.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ. زه ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو سره مې څو خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ.
پښتو څنګه عجیب ده، پښتون داسې عجیب ده، ہستے کے بادشاہ کڑی اپنے ستے کے نوابی، بیوتن کے دو مزاجا یو دشا بل گدا دے، بید چر سن ملندے بے شراب و شرابی، مستی کوا خمار کوا، دیش کوا مستی کوا خمار کوا، جوندے سے مکین سکار کوا، جوندے سے مکین سکار کوا، دیش کوا مستی کوا خمار کوا، دیش کوا مستی کوا خمار کوا، جوندے سے مکین سکار کوا، بندے سے مکین سکار کوا، عشق و مستی کوا خمار کوا،
ته نظر پته ګلیا کمې وجنې ته نظر پته ګلیا کمې وجنې ته نظر پته ګلیا کمې وجنې ته نظر پته تخ تم ګورا گزار کوا تخ تم ګورا گزار کوا چندے سے مکین سکار کوا چندے سے مکین سکار کوا عشق و مستی کوا خمار کوا
کبا مستی کبا خمار کبا